السلام علیکم په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا دیرشمه د جون میاشتې شلمه. د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانی وایي تیر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلي چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تېره شنبه د کابل په کارتې پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او اوه تنه نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا زهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا زهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتي اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفای وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غلادانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 20 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې تر څنګ د دې یو ساعته خپرونې په راپورونو کې اورئ. د برېټانیا حکومت ویلي د هیڅ هغه چا ملاتړ نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې سیاسي بدلون راولي. کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ویلي چې د هندوستان د آنلاین ویزو فورمې ترلاسه کړي. د ازبکستان یوه چارواکي را روانې میاشت د تاشکند په کوربهتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په خیبر ضلع کې ځایي اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د دوی کاروبار اغېزمن سوی.
په سورلج ډېره شي نو انشاءالله بیا به ګزارار سړی وشي. دوکانداران خفه دي، مزدوران خفه دي، لاسګاډو والا خفه دي.
د کندهار هوایي ډګر 15 کارکوونکو په ډلیز ډول استعفا وکړه.
معاشات را تر نه کړل نو بیا موږ د کور مشکلات در په کولو لپاره ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور موږ مجبور سلو چې 15 نفره پر وځای وظیفه پرېږدو.
کندوز کې کروندګر وایي هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي، خو سم بازار ورته نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور د نشي ولې هر څه خپل خرچنه پوره کوي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي روسي خپل زیات تمرکز د سیوردونیتسک او بخموت پر نیولو راټول کړي.
د اوکراین دفاع وزارت مانی چې روسیې په سیمه کې نسبی بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرحی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتسک نیولی ناسمه ده.
د خبرونې دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ عملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دغه حکې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شار تر زیاته کړي چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالي نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان ادباو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنگونو له لارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شارتر په حواله دا بیان پرون ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي وبپاڼه خپور کړی. د بیان په دوو لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف افدا. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوې د سولې او ثبات د ټینګښت د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو تود هر کله کړه. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد دغه دریز هر کله کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅام د کومې ترهګری او مخالفي وسلواله ډلې یادونه نه ده شوې خو دا څو ورستې ورځې افغانستان د څو خونړۍ بریدونو شاهد ده. تر ټولو ورستې یو حمله په کابل کې د سکانو په ګوردواري و چې داعش مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفي ډلې هم راپورته شوې چې لوی هغه د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنچیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته غوښیست د کابل د کارتي پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه سوي او کم شمېر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دی موږ ویزی وو سپلای نه دی کړی. دا خو پنځه میاشتې شپږ میاشت کېږي چې موږ ویزی اپلای کړی وو. زیاتر خلکو کورو په انډیا کې ده. دلته مسافر لري کوچنیانې په انډیا کې دي نه. دا سړی هم کې پروت بر شوی دي په شهادت باندې رفی دا د کوچنیانې ټولو په انډیا کې وو. دلته نه وو فامیل داسې دی غوندې تیس پنځوس کسان دلته لرو چې ټولې فامیل یې په انډیا کې دي. دلته یو لوخن ډوډۍ یو گزارې دپاره دلته راغلی دي. خو دوی خلک ویزې کې راغلی دي یا صادر کړی دي. خو دوی مجرد خلک دي امکان لري چې ویزې ولېږي ورته ولې کې هلته ټولې کوچنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لار مسافر دادا کې یو زخمي هم ده هم مالکانې په انډیا کې ده ځکه یو مړ شو هم په انډیا کې ده
تماس نیولی ارتباط برقرار کړی چې دغه د موږ تاسو ته ویزې درکو او له افغانستانه مو باسو که څنګه افغانستان تصمیم دی نو
افغانستان کشمیر
طالبان حکومت له تاسو سره همکاري کړې ده په دې ارتباط باندې دغه دې وروستۍ پېښې او فکر کوي چې دوی به د تاسو امنیت ونیولی شي که څنګه
نیولی دي زموږ امنیت ډېر نیولی دي هم ډېر همکاري موږ سره کړی دي پرون واکومي شي وي یا خپلې وي یا قومانداني وو د ټولو ارګانونه موږ سره ډېره کومک کړی دي پرون.
د کابل د کرتی پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې دایښ منلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کې را روانې میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. نور له صفي الله ستانکزینې اوري.
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کنفرانس کوربه وي. هغه زیاته کړه په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصه نه په اجنډا کې څه دي. له کامیلوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر په افغانستان کې د دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کامیلوف ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کامیلوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد امنیت سره تړلی وباله او زیاته یې کړه چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي. دغه کارکونکو وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دې هوایی ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمیر کم دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایی ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړې په غبرګون کې له خپلو دندو ډله ییزې استعفا کړې. مختار احمد چې د تیرو 4 کالو راهیسې د کندهار په هوایی ډګر کې کار کوي، د تیرو 8 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د هغه په خبره دوی 2 ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه اورېده، ځکه نو اړ شول چې خپلې دندې پرېږدي.
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه، تقریبا 15 میاشتې کېږي هغوی هم را نه کړل معاش. وروسته بیا د ترانسپورت وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو، نو د هغو تقریبا 3 میاشتې وو، اضافه 2 ورځې هغوی معاشات راته را نه کړل. نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپه کولو دپاره، ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
دغه کارکونکي وایي کورنۍ ورڅخه نفقه غواړي، او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړې وای نو اولادونه او کورنۍ به نور هم له ستونزو سره مخ شوي وای. بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته. د دې وزارت بیان امام الدین احمدي په ډله ییز ډول د کارکونکو استعفا نه مني، خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه ختم سوي دي
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکون کی دي چې هغه هم د سفکران او ادي کارکون کی دي تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکون کی په خپل ځایونو دي کوم ځای کې چې کارمندان د ضرورت او وزارت په تشکیل کې شته دي
ل کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل تالوتنې کیږي ټاکل سوي چې د دوشنبه په ورځ ل کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي خلګوایي پر وځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي د خلګو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شي او سم یو نړیواله مسأله د اوکرين پوز وای روسي ځواکونو خپل ډیره حادثه د سیبریدونسک او بخمود پر نیولو متمرکز کړي روسي ادعا کړي چې د اوکرين په ختیځ کې یو شر نیولې خو اوکرينی چارواکو د ادارات کړي ده بل خو د ناتو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د اوکرين جګړه به کلونه دوام وکړي خو په کار ده چې د اوکرين پوره ملاتړ وسی د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور تفصيل لسته پیولا ستنګزینه
د اوکرين د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډیری حادثه پر سیوردونېسک او باخموت متمرکز کړي دي د پوزي ادارې یک شنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکرين په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي لدی سرګندونو څو ساعت وروسته د روسي د تاس خبري اژانس د روسي د دفاع وزارت په حواله ویل روسي ځواکونو د سیوردونېسک په جنوب ختیځ کې د یو خار کنټرول نیولې د اوکرين دفاع وزارت مانی چې روسي په سیمه کې نسبی بریاوي ترلاسه کړي خو د لوهانسک پوزي والی سره هیدای د اوکرين په ټلویزیون کې ویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونېسک کې نیواله ناسمه ده هغه زیاته کړې روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه هغه زیاته کړه جګړې له ښار د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړي اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیوردونېسک په لومړۍ کرخه کې لږ بدلونونه راغلي چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکرين مدافعین محاصره کړي اخوا د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداري ورکړی چې اوکرين کې جګړه خای کلونه دوام وکړي هغه اوکرين سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل کڅه هم د پوزي مرستو انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې بګرانی وي خو باید له اوکرين سره د مرستې دوام ولري د اوکرين جګړه څلورم میاشت کې دا او تر اوسه د زرګونه کسانو په مرګ جوړلې سربېره څه باندې 10 میلیونه اوکرينیان اړ کړی چې خپل هیواد پرېږدي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کو او سم په خبره پښتونخوا کې د ځای وسیدونکو پرستونزو راپور په خیبر زول کې ځای وسیدونکو وایي پورستوي کې د دوی کاروبار اغیزمن شوی دوی وایي چې پر تور خام دروازه د سختي او لزياتې دوه روسته د دوی روزګار ورسره ولاړ شوی دی تفصيل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د خیبر زلی اوسیدونکو وای د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچا کاروبار کاوه افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځنې کسانو به په ټکسی گاډو کې پیښور ته وړل خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي دوی وای د محل د پاسپورت او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم دروازه تګ راته ګوکړي نو د سره د ځای خلکو روزګارونه ختم شول په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځای وګړي مشال ریډیو ثوای
مانو حضرت جان د لنډی کوتل خیبر ایجنسی نه خبرې کوم ګنده غوټه څوک نه را پرېږدي لاندې په ګیټ باندې د دې علاقې خلک به ډیر کوزيده ګنده غوټه ته نو هغه مخبه مونږ تجارت به ګنده غوټه به ځان سره کیسته مطلب صابون شولیا داس شنه چا شولیا ته شو کنه مت او شیمپو شو صابون شو چاکلیټ وغیرہ وغیرہ دغه شینه بیراوډ نو دلته به خرڅاول په دکاندارانو باندې نو مطلب هغه بم بچول کار جوړو پوه شی بو 800 روپے باغ غټل مطلب مونږ به وېوډ او بیرته به واپس راوډ نو مونږ تبم مطلب ما خام له په لدی اړيب کرا وتل و
دین محمد ما دغه ټیکسی ډیر سره تورخم تیل ګران دی او بالکل واره نه کراته او گیٹ سخت ہے اس ورلش تھا نا وہ پاسپورٹ اور ویزا
پاسپورٹ ختم نشی بس دغه کار مشکل دی راته بس ورلی جی ډیر شي نو ان شاء الله بیا به گزارار سړی وشي دکانداران خپدی مزدوران خپدی لاسګاړو ولا خپدی
همدارنګ افغان وګړي وای په تورخم تګ راته کې ورته ډیر مشکلات یو ناروغان هم څو څو ساته په کتارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته وړي
نم مناسب ده برپا چنو سارے کے بس مشکلات زید دیا را بس و مشکل جس عمر وہ عمر زید دام مور دا سر دل راغل ڈاکٹر تھا دے پاس اسپتال دل راغل او نو چھ بس نرمی شی خلق دا سہولت چھ او پاسپورٹ ویزا باندے نو بس دیر سخت نو بس غریب سڑی بس کار نہ دنو
د جون په نولسمه نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورټ او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولی چې په دې پوله تګ راتګ وکړه او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغانیو ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کیږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغانیو نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوې چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمي چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او دوی چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانیو هم بیا کوي هغوی کلداری ورکوي.
ټول خلک چې وینې ګرد کلداری راوړي کاروبار ډېر په کلدارو دی نو دا ځکه چې کلداری ښکته چې خلک ګرد کلداری راباسي نو شام پرانیسي. اوس ډېر خلک چې ګرد کلداری راوړي دا شی چې موږ په افغانیو ته قیامت کې خو بیا هم دی کلداری راکوي کلداری څو درکم.
په نیمروز کې بیا د افغانیو په ځای تومان کارول کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي محمد یوز محمدي ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتګ سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغاني نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغاني په ځای تومان وکړوي.
دلته افغاني په ډیر کم حساب پیدا کیږي، یعنی موږ افغاني ډیر نه لرو، دلته بیخي لرشتي مېده پیسې، هغه پیسې چې ډیر فرصت د سوي خراب سوي وي چې د چلش وړ نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې اخیستل کیږي هلته د چلش وړ وي.
د افغانستان په ختیځ کې که څه هم د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانیو د ترویج لپاره سیمه ییزو چارواکو ډېرې هلې ځلې وکړې، خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اصنافو ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځ کې راکړه ورکړه تر ډېره په افغانیو کېږي، خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
په مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانۍ کېږي او سرحدی ولسوالیو کې بیا دا یو سن مشکلات شته. هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي خو فیصدی د کلدار په ولسوالیو کې زیات دی، لکه د تورخم مومندری ولسوالی دی او شینوار لوی ولسوالی دی. دغه ساحو کې اکثر شیونه په کلدار خرڅیږي، که ګاډی دی او که هغه نور اقلام اجناس دی.
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړې، خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي، خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
Khabarawi. د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وای سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندوانې ورڅخه په نیمه بیه اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی، خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیه نه لري، هېڅ کوټوله موږ ته ډېر جوک شور وګله. خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې کې د 2000 کور ته نه شي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي وګله. کندوز غرق غرق دی، په دراول جنگونو خرابه کوي. اوس دی
د کندز د دشیرشی ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندوانې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندوانې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپله هندوانه بوجه کوټه مې اخیستله، 20 روپۍ تور کړه ډی پی، دا اوس یې خرڅو من په 40 روپۍ 50 روپۍ پیدا پچی چې تیل دی. تیل خپل موټر مې در اوړم، اوس تیل نه پوره کوي. دوانه پریمانه ده، خو چې څوک یې نه اخلي په چا خرڅه.
دې ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي. نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه خو دولت خرید کوو که نه څو خریدو کې باید طالبان موږ نه خریدو کې هندوانه واخلي قرارداد پیدا کړي چې موږ وروره یو څه پیدا کړو، مړه ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له څلوېښت افغانیو نیولې تر 50 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتاره ابي ځمکه کې هندوانې کرل شوي او په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
معرفی سیستم جدید کشت تخمه اصلاح شده و پر حاصل و همچنان
بزګرانو ته د هندوانو د نوې اصلاح سوو تخمونو معرفي کول او هغه ته د کرنې ریاست کارکونکو له لوري وهاوی او مشورې ورکولو له امله سږ کال د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی حسن وایي سږ کال د هندوانو د پیرو پلور بازار ښه دی، خو دوی هڅې کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت نږدې 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړی دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
زکری حکمت هم تاسو ته میسج کوم د هلمند نه د علي دولس والی څخه ورور د امرستې چې راوړل کیږي ټوله پر پلډر والا ویشل کیږي، پر اکسل والا ویشل کیږي. مسکینان دا وسه ورته ناستې بالا ورته ګوري چې نو مې نوشته کوم بار پسې ورکسي والا کې چې لا ورکړي. ورور د دغه په اړه د طالبانو لوړ پوړي چارواکي فکر وکړي د هلمند نه د علي دولس والی د بغرا په شاک دا رکنګ سیرون مش ماجد کې دوه نفر د زی پیژنم چې نو مې نوشته کړی دی بیا والا کې شیل لیدلی هله د جما واستر لوړ پوړو چارواکو ورس.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دلته د طالبانو حکومت څه دا اوسې نوې اعلان کړی دا چې غنم به په لارش کوي، په لاس مش کوي، په ټکټورو به نش کوي. دلته خلکو په جریبونو مځکه کرلې دا کړه په لاس کیږي. دوی وایي چې دا به خلکو ته به مزدوره پیدا شي. نو هغه د ټکټورو والا خو هم غریبان دي، دا خو هم مستۍ نش کوي، دا پرې پوله باندې نش کوي، نه خو هم مزدوران دي. نو دا خو اوس برانو نسي یا نور هغه سي تاوان ته پیښي، دا تاوان به بیا د خلکو ته ورکي. ډېره مشکله ده دې باندې سم غور وکړي د لوړ پولیس چارواکي دې باره کې. پلټنه وکړي ولې دسې کېږي. دا خو د افغانانو سره ظلم ده. خلک پرمختګ کوي دوی بس شاتګ کوي په لاس به کار کوي. دا خو خپل د کار ورته پیدا کړي چې دوی په خلکو باندې کارونه پیدا کوي. دا هم یو کار ده چې په ټکټر باندې ټکټر والا مزدور یې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420